السلام علیکم ستړي مشه ز صفی الله ستانک زایمو د ازادي رادیو دغه پروگرام ته خره غلاست وایم نن شنبه د وګي سمبلی پنځله سما د سپتمبر شپږمه پیل په خبرونو کو پرون شپه په کونړ او شاوخوا سیمو کې یو وار بیا زلزله شوې ده. د امریکا د جیولوژیکي سروې ادارې د دې زلزلې شدت ډیریکټر په کچا 15.2 بللی. د دې ادارې په اساس د دې زلزلې مرکز د اسلامآباد لویدیز ته 40 کیلومتره لرې و چې عمق یې 10 کیلومتره بلل شوی. د جرمني خبري اژانس راپور ورکړی چې د زلزلې ټکانونه په کابل کې هم حس شوي. لا د احتمالي تلفاتو او زیانونو په اړه جزئیات نه دي ورکړل شوي. تر دې مخکې هم د پنجشنبې په شپه او د جمعې سهار وختي په کونړ او ننګرهار کې پرله پسې زلزلې وشوې چې لږ تر لږه 30 کسان یې ټپیان کړل. دا زلزلې د اګست 1 زورورې زلزلې څخه وروسته رامنځته شوې. د طالبانو حکومت تایید کړی چې په هغې زلزله کې لږ تر لږه 2215 کسان وژل شوي او 3640 نور ټپیان دي. د راپورونو له مخې د کونړ په ځینو لرو پرتو سیمو کې له عام خلکو ته مرستې نه دي ورسېدلي او ویره شته چې مړي تر خاورو لاندې بند پاتې وي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم متوانید د شلووریز کرکټ په درې اړخي سیریز کې د ګروپي دور وروستۍ لوبه د متحده عربي اماراتو په وړاندې وګټي. افغان لوبډلې په پوره شلوورونو کې 101 منډو هدف ټاکلی و. د اماراتو ټیم هدف ته د رسېدو په تکل تر پایه لوبه وکړه خو ونه توانېده او بالاخره یې لوبه د څلورو منډو په توپیر وبایلوده. افغانستان به د یک شنبه په ورځ له پاکستان سره د دغه سیریز پای لوبه وکړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي میامی ته نږدې په خپل دورال ګولف کلب کې د 2018 کال د جیشل د سرمشریزي کوربتوب کوي. ترامپ د جمعې په ورځ خبریالانو ته وویل هغه فکر کوي دورال کلب به ډېر غوره ځای وي. ترامپ ویلي د هغه مرستیال جی ډي وانس په سږکال په سویلي افریقا کې د جیشل سرمشریزه کې ګډون وکړي. د افریقا د جیشل د سرمشریزي نیټه لا نه ده په ډاګه. د رویټرز په وینا د 2018 کال د جیشل سرمشریزي د ځای د ټاکلو په ارتباط د ترامپ پریکړه ممکن هغه اندېښنې بیا راپور تکړی چې د لخپلې ټاکنې او واک استفاده کوي. سپینې ماڼۍ د ګټو د تازه هر ډول ادعاوې رد کړي او د ترامپ پرستیالانو بیا ویلي د ولسمشر شتمنۍ د درېیمې ډلې لخوا اداره کیږي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین اوکراین ته د بهرنیو ځواکونو د لیږلو په وړاندې خبرداری ورکړی او ویلي دي چې دوی به مشروع هدفونه وي. د جمعې په ورځ د آرام سمندر په ساحلي ښار ولادیویستوک کې یوې اقتصادي غونډې ته د وینا پر مهال پوتین وویل که چیرې کوم سرتیری هلته راڅرګند شي په ځانګړې توګه اوس چې جګړه وي موږ ګمان کوو چې دوی به مشروع هدف وي. دا څرګندونې یوازې څو ساعته وروسته له هغه وشو چې د کاناډا، جاپان او استرالیا په ګډون د شاوخوا 30 اروپایي وادنو د یوې ډلې مشرانو اوکراین ته د 1600 ځواکونو د لیږلو لپاره سلام مشروع پاړه بحث وکړ. د ارادې د ائتلاف په نوم د دې ډلې مشرانو د پنځمې پرس په پاریس کې د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي سره هم لیدلي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون چې د خبرو اترو کوربتوب کاوه وویل شپږویشت هیوادونه اوکراین ته د ډاډ د حاصلولو په هدف د ځواکونو د استولو یا په ځمکه هوا او سمندري قلمرو کې د عسکرو ځای پر ځای کولو ته ژمنه ښوولې.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شرح لاست اوم ټولګي و شپږم لاست. هله لرم چې ټوله بجوړه او روغه او صحتمند بیاست. لکه څنګه چې مو په تیر لوست کې هم تخم لرونکي نباتات وویل او مو پیژندل چې تخم لرونکي نباتات په څو ډوله و او د هغو ډولو څخه مو مخفي البذر وویل چې په دوه ډوله و، یو مشیمه او دوه مشیمه. وروسته مو د تخم لرونکو نباتاتو جوړښت وویل چې په جوړښت کې ساختمان کې ریشا، ساقه، پاڼه، میوه، ګل دا ټوله برخې چې شوې شاملې وې. د هغو برخو څخه مو ریشا وویل. راځو نن ورځ د هغو موضوعاتو بعد ساقه یا دندر، پانه او د ترڅنګ یې د دوی برخې او اجزاوي ټوله پیژنو. زموږ د نن ورځې لوست چې دی تخم لرونکي نباتات چې د 2 صفې څخه بیا تر 5 صفې پورې به دوام وکړي. موضوع باندې شروع کړو. د تخم لرونکو نباتاتو په جوړښت کې لکه څرنګه چې مې وویل پاڼه، ساقه، ریشه، ګل شامل و. د هغو برخو څخه راځو بلې ډېرې مهمې او اساسي برخې ته، چې هغه کومه برخه ده؟ د ډنډر یا ساقې برخه. تر ریښې وروسته چې د ډنډر یا ساقه راځي تر مځکې پورته، او موږ وایو چې ډنډر چې دی ډېرې اساسي او مهمې دندې سرته رسي. خپله ډنډر ځینې چې دی په عمودي ډول هوا ته مستقیم چې شي کوي وده کوي، او ځینې بیا په افقي ډول د ځمکې پر سر باندې د خاورو پر سر باندې وده او نمو کوي، اوږدیږي. ډنډر چې دی موږ وایو ډېر اساسي دندې چې هغه د انتقال دنده ده، هغه دنده سرته رسي. یعنی د ریشې څخه اوبه او معدني مواد د نباتو برخو ته، او همدارنګه په پاڼه کې چې کومه شیره پخه سوې شیره جوړه سوې اوسي، هغه راخلي د پاڼې څخه د نبات و ټولو اعضاو ته ورسره ریشې ته لیږدوي. او بل موږ دا وایو چې ډنډر یا ساقه چې ده خپل نبات و ساختمان چې شي کوي ډېر مستحکم کوي، ټینګ کوي، یو سخت جوړښت یې ورکړی دی تر څو د ډېرو صدماتو څخه په امن کې اوسي. موږ وایو چې ډنډر یا ساقه چې ده د هغه تر څنګ د زیرمې دنده هم سرته رسي. ځینې مواد دي چې کله دی انتقال ورکوي په عین حال کې خپل په ځان کې هم ذخیره کوي. موږ وایو چې د په ډنډر کې چې دی خپله زخیمانند جوړښتونه رامنځته کیږي. په ساقه کې زخیمانند تاسې به ډېری درختې لیدلي اوسئ چې په هغه کې زخیمانند جوړښتونه وجود لري، چې دغه زخیمانند جوړښتونه د تیغې په نامه سره یادېږي، چې د وخت په تېرېدو څخه د هغه څخه نوې شخله راوځي یا هم پاڼه رامنځته کیږي. نو د دغه رویه موږ وایو چې غوټۍ خپله په څو ډوله ویشل سوې ده؟ په دوه ډوله ویشل سوې ده. یو یې چې د نمویي یا وده کوونکې ده، چې دا په کومو برخو کې ده؟ په څوکه کې. هغه غوټۍ چې په څوکه کې د ډنډر قرار لري، هغه د چش په نامه سره یادیږي، د نمویي یا وده کوونکې. یعنی موږ وایي دا ځوانه برخه ده چې کله نبات وده کوي دغه غوټۍ کې چه شي کیږي؟ غوټۍ خلاصیږي، او د دې څخه نور هم نبات چه کیږي؟ وده او نمو کوي. او یو یې چې دی جانبي غوټۍ ده. جانبی غوټۍ چې ده هغه د ساقې و چار طرف یا هم بغلو ته چې لري څنګونو ته قرار لري، چې د دې څخه بیا موږ وایو پاڼه، ګل او میوه چې کیږي تولیدیږي. دا چې شي و غوټۍ و چې په ډنډر یا ساقه کې رامنځته کیږي. وروسته راځو د ډنډر و ډولو ته. ډنډر چې دی هغه عموما موږ په دوه ډوله ویشو، چې یو چې دی الفی ډنډرونه دي او بل یې هم لرګي ډنډرونه دي. الفی ډنډرونه چې دی هغه موږ وایو چې نسبت و لرګین ته نازک دي، جوړښت یې چې دی ساختمانی نازک یا هم نرم دي، او لرګین چې دی هغه یو ډیر سخت او کلک جوړښت لري. اوس راځو الفی را اخلو په څو ډولو باندې ویشو؟ په څلورو ډولو باندې ویشو. اول چې دی مستقیم ډنډر دی، هغه لکه مثال موږ لکه او مو چې ویل دی چې دی د خاورې پر مخ باندې په مستقیم ډول سره وده یا نمو کوي. او دغه مستقیم ډنډرو کې چې دی مثال موږ د غنمو مثال ورکولی سو، د دوی ډنډرونه دي. دغه رقم د سیبو ډنډرونه دي. دوی چې دی په څه کې راځي؟ په مستقیم ډنډر کې راځي. ورپسې راځو خوزنده یا هم لاس ډنډر. دا چې دی په افقي ډول د ځمکې پر مخ باندې وده کوي. ښه مثالونه یې ځمکني توت دي، یا توت زمینی چې ورته ویل کیږي. دا چې شي دی په افقي ډول د دې ساقه چې کیږي د خاورې پر مخ باندې وده کوي. بل یې تاویدونکي ډنډرونه دي، چې موږ وایو دا چې دی د نورو شیانو په واسطه ډېری وخت به تاسې په باغونو په کورونو کې لیدلي یې، چې ځینې ساقې یا نباتات چې هغوی یا میلې یا د یو بلې درختې پر شاوخوا یې راپیچي تر څو دوی چې وکړي وده او نمو وکړي، چې دا څه دي؟ تاویدونکي ډنډرونه دي. لکه مثال عشق پیچان چې دی د دې تر ټولو ښه مثال دی. عشق پیچان چې دی تر څو چې تاسې د یو بلې میلې پر شاوخوا راونه پیچي یا هم د یو بل نبات باندې راونه پیچي دوی وده او نمو په اسانۍ سره نسي کولی. بل تر ځمکې لاندې ډنډرونه دي، هغه کې ښه مثال موږ کچالو پټاټې ورکولی سو چې دوی تر ځمکې لاندې د دې ساقه یا ډنډر چیکه یې وده کوي او ورڅخه دغه سبزیجات او یا هم میوې لاسته راسي. ورپسې راځو لرګین ډنډر. که څرنګه چې موږ وویل لرګین ډنډر چې دی هغه یو سخت جوړښت کلک ساختمان لري. رزو د لرګین جوړښت که چیرې موږ یوه څوکلنه یا مثال یو داسې یو درخت راواخلو چې هغه باندې ډېر عمر تیر سوی یي، هغه پر منځ یې چیکو قطع کړو، د دې پورتنۍ ساحې ته چې کله متوجه سو موږ به ځینې برخې ووینو چې د پوستکي برخه ده، د لرګي برخه ده او ورسره د مغز برخه ده. لومړی راځو د پوستکي برخې ته. د پوستکي برخه چې ده هغه په دوه ډوله ویشل سوې ده چې یو یې خارجي برخه ده او یو یې هم داخلي برخه ده. خارجي برخه چې ده هغه نسبت و داخلي برخې ته ډېره ډبله او کلکه سخته ده. موږ وای ها دغه برخه چې ده د مړو حجرو څخه جوړه سوې. تاسې ټوله یو درخت خپل په نظر کې ونیسئ او کله چې زه دا موضوعات تاسو ته وایم هغه درخت خپل په فکر کې راولي، تصور یې کوي. نو موږ وایو د دې د خارجي ساختمان چې دی د مړو حجراتو څخه چې سوی دی جوړ سوی دی، چې د اوبو د نباتاتو کم اوبه چې دی د هغو د ضایع کېدو څخه هم مخنیوی کوي او د خارجي کم میکروبونه چې پر نبات باندې حمله کوي د هغو د داخلېدو څخه هم چې کوي مخنیوی کوي. او بل رزو داخلي برخه چې ده، داخلي برخه د پوستکي چې ده هغه د کارتکس په نامه سره یادیږي چې تر کارتکس وروسته کاموبیم موقعیت لري او کاموبیم چې دی د کاموبیم بهرنۍ برخه، یا مثال موږ وایو د کارتکس وروسته فلویم او د کاموبیم او وروسته بیا چې وجود لري زایلم وجود لري. او فلویم او زایلم خو موږ مخکې هم وپېژندلم چې دوی څه دنده سرته رسي، انتقالي انساج دي. ورپسې راځو د لرګي برخې ته. د لرګي برخه اساسي دنده یې چې ده د انتقال دنده په غاړه لري او په دغې برخې کې چې دی زایلم انتقالي نسجونه وجود لري چې څه شي کوي اوبه او معدني مواد چې کوم د ریښې څخه جذب کیږي هغه رااخلي د نبات و ټولو برخو اعضاو ته د دغې لرګین برخې په واسطه څه شي کیږي لېږدول کیږي. ورپسې راځو تر ټولو مهمه برخه چې د مغز برخه ده هغه وایو. د مغز برخه چې ده دا تر ټولو اساسي برخه ده په لرګین جوړښت کې. او موږ وایو که چیرې موږ یوه دغه یو ډېره پخوانۍ دغه راواخلو درخت راواخلو هغه کې دغه برخه په ډېر اسانۍ سره موږ نسو لیدلی، مګر که چیرې یو ځوانه درخته موږ راواخلو یا لرګین جوړښت راواخلو په هغه کې موږ کولی شو د مغز برخه په ډېر واضح ډول سره ووینو. او دا برخه چې ده خپله په دې کې غذایي مواد هم ذخیره کیږي. موږ وایو چې نباتات خپله څرنګه لویږي، لکه څرنګه چې موږ مخکې غوټۍ وپېژندل، ځینې غوټیانې چې دي هغه د ډنډر په د پاسه موقعیت درلودل چې کله دوی وده کوي هغه نبات چې کېږي اوږدیږي. او که چیرې دغه غوټۍ قطع سي له منځه ولاړ سي د هغه پر ځای بیا د څنګونو کې چې کوم غوټۍ وجود لودل هغوی چې کوي وده کوي، چې د دې پر ځای چې نبات مستقیم اوږد سي چې شي کېږي پلنیږي. او خپله دا د کاموبیم برخه د نبات پلنیدل چې دي د کاموبیم برخې باندې هم ډېر تړاو لري. ورپسې راځو پاڼه وایو. پاڼه چې ده موږ وویله چې کلوروفیل لرونکې ده او دا چې ده د قندونو جوړولو دنده په غاړه لري. او موږ وایو د دې جوړښت کې خپله د دې جوړښت څه ډول دی، موږ وایو په دې کې ډېر نازک رشتې رګونه هم وجود لري او په دې کې تیغه او ډنډه هم وجود لري. ځینې چې دي یوازې تیغه لري او ځینې یې تیغه او ډنډه دواړه لري. او دغه ډنډه او تیغه چې دي خپله شین رنګ لري. ورپسې رازو د پاڼې و داخلي جوړښت. د پاڼې په داخلي جوړښت کې چیرې موږ یو پاڼه پریکو نو موږ به په هغه کې ځینې جوړښتونه وینو. د پاڼې دواړې خواوې چې دي، یعنې دا چې د دوه طبقې ده، چې دواړې طبقې چې دي د اپیډرمس په نامه سره یادیږي. د اپیډرمس داخل پلاسایډ په نامه جوړښتونه او سفنجي ډوله نسجونه وجود لري چې د هغه په داخل کې بیا کلوروپلاس، زایلم او فلویم انتقالي نسجونه هم چې لري قرار لري. او د دې هغه لاندینۍ طبقه، دا خو پورتنۍ طبقې وروسته قرار، لاندینۍ طبقه کې بې سوري وجود لري چې د هغه په واسطه چکر د موادو انتقال صورت نیسي. بل لازو د پاڼې رګبندي ده. پاڼې په رګبندي کې موږ وایو چې په دې کې ډېر نازک رشتې، موږ که چېرته مایکروسکوپ لاندې وینو ډېرې رشتې به موږ وینو چې د هغه په واسطه د موادو انتقال صورت نیسي. او موږ وایو د دې رګبندي چې ده په دې کې دغه یوې اصلي رګبندي، یوې چې دي فرعي رګونه دي. وروسته بیا د دغه رګبندي چې ده موږ وایو په دوه ډوله ده، یو موازي ده، بل یې چې ده جال شکله. موازي رګبندي چې کې چې ده موږ اصلي او فرعي ترمنځ ډېر فرق نسو کولی، یعنې اصلي او فرعي نسو توپیرولی، مګر په جال شکل رګبندي کې چې ده موږ کولی سو چې اصلي او فرعي خپل ترمنځ چکو جلا کړو، ځکه د دې اصلي چې ده نسبت و فرعي ته ډبله ده. هغه لکه موږ د توتو، د سیبو، د دوی پاڼې که چیرې موږ ووینو موږ به چې سو ورسره اشنا سو. او موازي رګبندي کې چې ده لکه غنم، جوار، د دوی رګو. ورپسې موږ وایو چې پاڼه چې ده خپله ځینې ساده او ځینې مرکبې پاڼې لري، ځینې د یوې پاڼې څخه جوړ سوي، ځینې د څو پاڼو څخه جوړ سوي. او بل موږ دا وایو چې ځینې چې دي د غوټې د پاسه یوه دانه پاڼې چې هغه د متناوب په نامه یادیږي، ځینې دوې متقابلې چې د متقابلو په نامه، او ځینې ډېرې چې د غونچې په نامه سره یادیږي. انشاءالله چې په موضوع باندې به مو سر خلاصي وي او کوم مشکل به ونه لري. راځو اخرنی برخه د پښتنو برخه ته. لومړی سوال دی ډنډر واضح کړي او په څو ډوله دی. دویم سوال د پاڼې داخلي جوړښت تشریح کړي. او دریم سوال د پاڼې رګبندي په څو ډوله ده. انشاءالله چې په موضوع باندې مو سر خلاصي وي، ستاسو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
بسم الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. په دې هیله چې ټول به جوړ او صحتمند بیاست. شرح لاسته اتم ټولګي و شپږم واسطه. په نن ورځې څپرکی کې زموږ څلورم څپرکی دی. موږ به نن د ژوو ډلبندي ووایو او وبه پوهیږو چې حیوانات په څوندو فایلمونو باندې ویشل شوي دي. زموږ درس به د یو څلوېښتمې صفحې څخه تر پنځه څلوېښتمې صفحې پورې دوام وکړي. راځو موږ وایو چې حیوانات چې موږ لکه څرنګه چې ویلي وو مخکې، دوی چې دي ملټي سلولر دي، یعنې کثیر الحجروي دي، او دوی چې دي په د یو ځای څخه بل ځای ته، یعنې ډېر ځانګړتیاوې درلودل چې د هغه څخه موږ وایو دوی چې دي د یو ځای څخه بل ځای ته حرکت هم کولی سي، او د تخریش په مقابل کې عکس العمل فوراً ښکاره کوي. ژوي یا هم حیوانات چې دي په نهو فایلمونو باندې ویشل شوي دي چې اته دانې بې شمزي او یو دانه یې شمزي لرونکي حیواناتو په ډله کې راځي. اته دانې چې دي هغه به موږ او د نسره به موږ او تاسي د دغه فصل څلورم فصل کې به موږ او تاسي وایو. راځو لومړی د سفنجونو فایلم پیژنو. د سفنجونو فایلم چې دی موږ وایو دوی په ساکن ډول سره د سمندرونو په بیخونو کې یا هم د پرخو پر مخ باندې ژوند کوي. دوی چې دي نسجونه چې دي تقریبا سره یو ډول، یعنې حجرې سره ورته دي او مشخص نسجونه او غړي نه لري. دوی د پورز یا پورز په نامه سوري لري چې د دغو پورز له لارې یا د دغو سوریو له لارې خپل تغذیه کوي، یعنې د دوی کوم غذایي مواد چې دي مستقیم حجرې ته داخلیږي، او فاضله مواد چې دي د اسکولم په نامه یو سوری لري چې د هغه د لارې خارجیږي. او بل موږ وایو دغه سفنجونه فایلم چې دي، یا هم سوري لرونکي فایلم چې دي، دی هم زوجی تکثر، هم غیر زوجی تکثر، او هم دوباره ترمیم تکثر سره خپل ژوند مخته وړي. موږ وایو دوی مختلف شکلونه او مختلف رنګونه لري. که چیرې دغه کوم سفنجونه چې دي د اوبو څخه راویستل سي، کوم خپل رنګ چې دی هغه له لاسه ورکوي. او بل موږ وایو دوی خپل تغذیه چې ده هغه د تجزیه شوي د بکتریا او پروتستا په واسطه چې کوم مواد تجزیه شوي واوسي، د هغو څخه خپل تغذیه کوي، د هغو څخه په استفاده. او دغه کوم سفنجونه فایلم چې دی، دوی د نورو حیواناتو لپاره لکه چونګاش، چنجان، کبال او دا همدارنګه ډېر نور نوي حیوانات چې دي، د هغوی دپاره د استوګنې ښه ځای برابر کړی دی، چې ښه مثال یې د لیکو سلینا ډول دی. ورپسې راځو کسوري بدني یا هم سلنټریتا فایلم. موږ وایو دغه فایلم چې دی د دې حیوانات چې دي ټولې زیاتره چې دي موږ وایو په اوبو کې ژوند کوي، او د دوی کسور ته ورته هاضمي کانال لري چې په دغه کانال کې سوري ته ورته جوړښتونه دي چې د دوغو د لارې د دوی کوم توکي چې دي خارجېدل او داخلېدل صورت نیسي. دغه ژوندي موجودات چې دي موږ وایو چیچنکي حجرې لري چې د هایډرا په نامه یو ډول دی چې هغه دغه چیچنکي حجرې لري او خپل ښکار باندې چې کله مثال ومشلیږي د خپل دغه چوشکو په واسطه، چیچنکو حجرو په واسطه خپل زهر په هغه کې څڅوي او هغه خپل ښکار بې حصه کوي، هغه برخه ور بې حصه کوي چې وروسته د خپل دغو سوریو له لارې او د ښکرونو له لارې خپل و هاضمي کانال ته هغه داخلي. چشه مثالونه هایدرا، مرجانونه، سمندری شقایق، جلی فیش او همداسې ډېر نور ډولونه دي. ځینې چې دي د دوی د ډولو څخه د مثال په ژوند په ډېرو برخو کې ورڅخه ښه ګټې اخیستل کېږي، او ځینې چې دي د انسانانو دپاره خطرناک کېدلی سي، لکه جلی فیش چې دي د دې زهر چې دي هغه ډېر دردونکي دي چې د انسانانو حتی د مړینې لامل هم کېدلی سي. او یو ډول یې مرجان دی چې د هغو څخه په زیوراتو کې، همدارنګه په مثال د کورونو په جوړولو کې او په ډېر نورو برخو کې ورڅخه استفاده کېږي. ورپسې راځو د بل فایلم ته چې د پلنو چنجانو فایلم دی. پلنو چنجانو فایلم دی جوړښت دی هغه پاڼې ته ورته دی، یا هم اوشت فیتې ته ورته جوړښت لري چې زیاتې ټوټې چې دي هغه په یو ځای ډول سره ژوند کوي. د دې ښه ډول چې دی د پلانریا په نامه سره یادیږي چې دوی د خپل تغذیې لپاره له کوچنیو حشراتو باندې چې کوي د ښکار کوي او د هغو څخه د خوړو په ډول استفاده کوي. او بل موږ وایو دی چې دی په آزاد ډول سره ژوند کوي، او دوی د پرازیت په ډول سره دی چې خپل د تغذیه لپاره د نورو ژوندۍ موجوداتو څخه لکه حیوانات او نباتات څخه استفاده کوي. او بل د ځینو حیواناتو کې، همدارنګه انسانانو کې، د ناروغۍ رامنځته کېدو لامل هم کیږي، چې په مثال ډولونه چې دي شیستوزما، د پسه د ځیګر چنجی او د غوایي کدو دانې چنجی دي. راځو لومړی شیستوزما پیژن. شیستوزما چې دی دا موږ وایو په تودو سیمو کې ژوند کوي چې د انسان و بدن پوستکی سره کوي د دې لاروا او د وینې د لارې کولمو ته، د کولمو دیوال ته ځان رسي. هلته چې کله د کولمو دیوال ته ځان ورسي د وینې دوران بدی او د کولمو دیوال چیکي سره کوي چې د کولمو د دیوال د وینې بهیدنې لامل ګرځيږي. هم دارنګه دوی یوازې کولمو دیوال نه بلکې ځیګر ته هم شیلري تاوان رسوي. او د دوی کمی هګۍ چې دی هغه د تشو بولو په واسطه د انسان له بدن څخه خارجېږي، او دغه هګۍ چې د په لاروا بدلېږي خپل حلزون ته چې کله ځان ورسي هلته وده او نمو کوي، او بیا ځلې د انسان و بدن ته د اوبو ککړو اوبو له لارې داخلېږي. ورپسې د پسه د ځیګر چنجی وایي. دوی چې دي موږ وایو د ناروغ حیوان له غایته موادو د لارې اوبو ته، مثال یا مثال دغه کیږي خارجېږي، چې دغه هګۍ په لاروا بدلېږي. کله چې په لاروا بدله سوه هغه و هلزون ته ځان رسي هلته وده کوي، چې کله خپل وده یې وکړله، خپل پړاوونه یې پوره کړله، د هلزون څخه راوځي او د اوبو او وښو د لارې و نورو حیوانات داخلېږي او د ځیګر په ناروغي باندې هغوی اخته کوي. ورپسې راځو د غوایي کدو دانې چنجی. موږ وایو دا چنجان چې دي پلن او فیتې ته ورته جوړښتونه لري، او خپل په سر کې چې دی څلور چوشکه لري او چنګک ورسره لري. دوی چې دي خپل بلوغ دوره چې ده د انسان په هضمي کانال کې، او نوې زیږیدونه برخه چې ده هغه د غوایي په برخو کې عضلاتو کې چې کوي تیروي. بل موږ وایو چې دغه کم د دوی چنګک ته ورته دا کوم خوله چې ده هغه د دې لامل کیږي چې په کوربه د کلمې په دیوال باندې ځانو مشلوي. موږ وایو دی چې د مثال موږ دغه د غایته مواد له لارې یا مثال دی چې د کلمو په دیوال چې کله ومشلیږي کرار کرار هلته د دې هګۍ په لاروا باندې بدلیږي او ورو ورو غټیږي. چې کله د غایته موادو سره مثال خارج سي د انسان د غویی بدن ته داخليږي. کله چې د غویی بدن ته داخل سي د هغه په نس کې چی کیږي چیوي چې دغه اګی چې کله وچاو دی هغه په لاروا باندې بدلیږي او د ژوند د غویی په کلمو باندې د سیست په ډول باندې مشلی یعنی خپل شاوخوا باندې یو کلک پوش راپیچي. چې په دې سره کله چې دغه غوایي غوښه مثال په خام ډول سره وخوړل سي د ژوندي په انسانانو کې د ناروغۍ رامنځته کېدو لامل کیږي. چې د ناس مثال د سرسرخي ناروغي د نسناسي ناروغي همدارنګه ډېر نور لاملونه ډېر نور علائم په انسانانو کې رامنځته کیږي. ورپسې راځو د ګردو چنجان فالم وایي. موږ وایي دا دوی چې دي هغوی نری استوانهي جوړښت لري چې د دې شاوخوا کلک پوش پېښه سوي دي چاچا پېره سوي دي چې دغه پوش چې دی پروټیني دي. او بل موږ وایو دوی چې دی د انسانانو حیوانانو او نباتاتو په وجود کې په پرزیتي ډول سره چې کې خپل ژوند مخته وړي. دوی چې دی موږ وایو چې په کرنیزو محصولاتو لپاره ډېر تاواني کېدلی ځکه کرنیز محصولات که چیرې هلته رامنځته سي هغوی مکمل له منځه وړي او د بکتریا او فنجي څخه هم دوی خپل تغذیه کوي. چې مثالونه اسکاریس چنجی او د کوخ چنجی دي. لومړی راځو د اسکاریس چنجی پیژن. د اسکاریس چنجی چې دی هم ښځینه جوړښت لري او هم نارینه جوړښت لري چې د دواړه خواوې د بدن دواړه خواوې سرونه چې دي هغه نري او خپل دی چې دی ژړ رنګ لري. او بل موږ وایو د دې ښځینه برخه چې د نسبت و نارینه برخې ته اوږده ده او په ورځ کې په هر ورځ کې دوی 200,000 هګۍ اچوي چې هغه د غایته مواد سره مثال د انسان په وجود په غټ کولمو کې چې مثال کله دی وجود لري د غایته مواد سره یو ځای چې کیږي خارجېږي. که چیرې د لمر رڼا پر دغو چنجانو د اسکاریس پر چنجي باندې ولګیږي د دوی هګۍ چې کوي وروژني. نو مګر که چیرې د لمر رڼا پر ونه لګیږي دوی کولی سي چې تر کلونو کلونو باندې چې پاتې سي ژوندي پاتې سي. او دوی موږ وایي چې څه ډول د ژوندي موجوداتو د وجود ته داخلیږي. دوی چې دي د ناپاکو اوبو یا ناپریمنځل سوي سبزیجات چې سم ډول سره نه پریول سوي د دوی هغو له لارې چې کوم هګۍ په دوی کې وجود لري د هغه له لارې د انسان هضمي سیستم ته ځان رسي. کله چې هضمي سیستم ته ځان ورسي تر کولمو پرې ځان رسي چې په کولمو کې دوی خپل هګۍ چې کوي جوړوي هګۍ دغه کوي زیږوي چې د دغه هګۍ څخه لاروا راوځي. چې بیا موږ وایو دغه لاروا چې د هغه د کولمو د لارې د وینې و لمف برخې ته ځان داخلي چې د دغې لارې زړه سږو ته همدارنګه مري معده کولمو پورې ځان رسوي. ځینې چې د دې کوم هګۍ چې دي ځینې یې د ټوخي د لارې یعنې کله چې خولې ته ځان ورسوي د ټوخي د لارې کېدلی سي چې دغه ځینې هګۍ چې سي خارج سي. موږ وایو دوی چې دی د کله چې کولمو ته ځان ورسوي کولمې تخریب کې د دوی د هضمې ناراحتي حساسیت چې کوي په انسانانو کې رامنځته کوي. او بل موږ وایو ډېر میکروبونه هم د ژوندي موجود په وجود کې رامنځته کوي. ورپسې راځو اخري ډول چې د کوخ چنجی دی هغه وایو. د کوخ چنجی چې دی هغه موږ وایو د دې بالغ چنجان چې دی هغه د لوی کولمو په لوی کولمو په اخیرنۍ برخه کې ژوند کوي. او هلته د دې کومه ښځینه جنس چې دی هغه د غټو کولمو په اخیرنۍ برخه کې هګۍ اچي چې بیا د ماقد څخه د غایته موادو په واسطه چې کیږي دوی خارجېږي. ځینې وخت حتی مثال ډېری وخت د ماقد د خارش لامل هم کیږي چې کله حرکت کوي چې که چیرې مثال چې د دې په واسطه کله چې ګرول کیږي د لاسونو په واسطه د دې هغه کوم هګۍ چې دي په لاسونو باندې نښلي او د دغه هګۍ او لاسونو چې کله مثال خولې ته ورسي د دې هګۍ چې ده هغه هضمي کله سیستم ته چې کوي لاره پیدا کوي چې تر معدې او کولمو پورې ځان رسي او هلته دوی بلوغ ته رسېږي. چې دا په انسانانو کې د ډیرو ناروغي لامل کیږي، لکه مثال د خبرې د بی اشتهایی، د وینې کموالی او همدارنګه ډیرو نورو نه جوړي، چې دا موږ په زموږ په هغه سیمو کې چې په ډېر زیات اندازه دغه ناجوړي رامنځته کیږي، هغو کې په مثال ډېری شپږ میاشتې بعد د ځینې درمل دي چې ګولۍ دي ډول سره ورکول کیږي، چې هغه د دغو چنجیانو د مړینې لامل کیږي. او په هغو ساحو کې چې فیصدي یې ډېره اوسي، چې په ډېرو فیصدو خلکو کې وجود ولري، هغه بیا درې میاشتې، حتی کېدای سي تر دې هم وخت راکم سي، په ډېر لږ وخت بعد هغه ګولۍ چې سي ورته توصیه سي چې هغه ګولۍ دی باید واخلي. نو د دې د ټولو د مخنیوي دپاره باید موږ د سمه تغذیه وکړو، سابه باید همیشه پاک پریولو، د پاکو اوبو څخه استفاده وکړو، او د ناپاکو ځایو کې د کښېنستلو څخه مخنیوی. انشاءالله چې په موضوع باندې مو سر خلاص شوی اوسي او په درس کې کوم مشکل ونه لري. راځو زموږ د موضوع و اخرنۍ برخې ته. زه ستاسو ټول څخه هیله کوم چې خپل کتابچې نوټونه راواخلئ، کتابچې مو راواخلئ او ورسره کلمان مو خپل تر څنګ ولرئ. موږ په اخرنۍ برخه کې موږ درې پوښتنې لرو. تاسې دا درې سره پوښتنې په صحیح ډول سره نوټ کړئ او وروسته ورته جوابونه پیدا کړئ. زموږ لومړنی سوال دی، حیوانات په څو فایلمونو ویشل سوي دي؟ نومان یې واخلئ. دویم سوال دی، جیلی فش د کومو فایلمونو له ډلې څخه دی؟ نوموړی فایلم واضح کړئ. لومړی وایاست چې جیلی فش د کوم فایلم ډلو څخه دی، وروسته د هغه فایلم واضح کوئ. دریم سوال او اخرنی سوال چې دی، د پسه د ځیګر چنجی واضح کړي. انشاءالله چې سوالونه په صحیح ډول سره نوټ کړي واوسي. ستاسو ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پدې هیله چې ټول جوړ روغ او صحت مند یاست. لکه څنګه چې موږ په تیر وستونو کې ځینې سیستمونه وپیژندل، نن ورځ هم د هغو په ادامه راځو اطراحي سیستم پیژنو. زموږ ستاسې درس باید د درې شمې صفحې څخه تر دوه څلوېښتمې صفحې پورې ادامه وکړي. زموږ موضوع د بدن د حجرو په ضایعاتو باندې پیل کوو. لکه څنګه چې پوهیږئ، زموږ په بدن کې چې کوم انرژي تولیدیږي، دا چې دی د حجرو په داخل کې د هغو حیاتي فعالیتونو په ترڅ کې رامنځته کیږي، چې دغه انرژي چې د موږ مایتوکاندریا کې چې تولید د دې رقم د نور فعالیتونو د حجره سر ته رسي، چې د هغه په پایله کې ځین اضافي مواد چې دي هغه په حجره کې، د مثال موږ ول چې د حجوي غشا څخه خارجيږي، چې هغه لکه مثال موږ او تاسو وايي کاربن ډای اکساید دی، امونیا ده، یوریا ده، اضافي مالګه یوریک اسید دی، او همدارنګه د بدن اضافي مالګه ده. چې دوی چې شي دی باید هم اضافي توکي چې دي زموږ د بدن د مختلفو سیستمونو مختلفو غړو له لارې چې کیږي خارجيږي. د مثال په توګه موږ او تاسو په تیر لوستونو کې ویلي و چې کاربن ډای اکساید چې دی هغه د سږو له لارې چې کیږي خارجيږي. دغه رقم زموږ او تاسو د پوستکي، پښتورګي او اینې له لارې کوم مالګه، اوبه او یوریا چې دی هغه چې کیږي خارجيږي. یعنی دوی کنټرول سیستمونه چې ضروري دي. رزو اوس نو د دې په ادامه موږ او تاسو پښتورګي پیژنو. زموږ کوم موضوع چې د اطراحي سیستم زموږ پر دغه پښتورګو باندې دغه د یو مهمه غده د زموږ په بدن کې، چې په بدن کې د وینې فلټر کول، د ضایعاتو او الکترولایټونو جلا کول، او همدارنګه د ادرار جوړولو مسؤلیت. همدارنګه موږ وایو سربیره پر دې وینې د کم کلیا یا هم پښتورګي چې دی هغه د وینې فشار، همدارنګه د کاتیا میشه. بل موږ وایو پښتورګي چې دی هغه لوبیا ته ورته جوړش لري، چې تر حجاب حاجز لاندې د شحمي نسجونو په منځ کې قرار لري، او زموږ د ملا تیر چې دی د هغه یو طرف او بل لري چې د یو نازکې پردې په واسطه پوښل شوی وي. د دې کوم اساسي دندې چې مې درته وویل چې دوی چې دی ډېر اساسي دندې سرته رسوي، چې هغه مثال د وینې فلټر کول دی، د مایعاتو توازن دی زموږ په بدن کې، همدارنګه د وینې فشار تنظیمول، همدارنګه بل وایو چې دا کوم زهرجن مواد چې دی هغه څه کوي پاکوي. ورپسې راځو د پښتورګو جوړښت. پښتورګي څه ډول یو جوړښت لري؟ پښتورګي چې دی هغه د درو برخو څخه جوړ شوی دی، یعنی درې جوړښتونه په دې کې معلومیږي. چې دی د کورټیکس برخه ده. د کورټیکس برخه چې ده هغه کوم اضافه مواد چې دی هغه لومړی چیرې ځي؟ کورټیکس یا موږ وایو لومړی چې دی په کورټیکس برخه کې دا مواد شکیش تصفیه کیږي، وروسته د کورټیکس څخه د میډیولا برخه ته ځان رسي. میډیولا برخه کې چې دی دغه کوم اساسي واحد چې نفرونز دی هغه قرار لري چې د نفرونز په واسطه د فلټر کول اساسي دنده چې کیږي سرته رسیږي. موږ وایو میډیولا چې د هغه د پیرامید یا هم هرم شکل جوړښتونه څخه چې دی هرم شکل جوړښتونه لري، او د هغه وروسته بیا کله چې کوم تشبول جوړ شوی کوم اضافي مواد چې جوړ شوی وي هغه دریمه بنچ چې د هالیبین سره نشته ده. اوس نو راځو پیژنو چې هالیبین څه شته ویل کیږي. هالیبین چې دی هغه د تشبول کانالونه دي چې تقریبا موږ وایو 10 سانتی متر اوږدوالی لري، او دی چې دی د کم مواد یا کم اضافي توکي چې دی هغه د لګنچې څخه اخلي وو په مثانه کې چې کوي تویوي، یعنی د مثانه سره چې سوي دي نشلیدلې دي. ورپسې راځو بولي مجرا پیژنو. بولي مجرا چې دا یو نری ټیوب دی چې کوم تشي بولي چې جوړ شوی هغه د دې لارې چې کیږي خارجيږي، چې موږ وایو دا د پښتورګو سره د مثانه سره وصل دی، یعنی د مثانه وروسته راځي. او د کچیر په دغه ځای کې باکتریاوي مثال حمله وکي یا مداخله وکي د خارښت او سویل عمل کیږي. کچیر مثال دا ځین وخت ډیر تخریش سي دغه برخه، حتی په تشه بولو کې د وینې بهیدنې لامل هم کېدلی سي. ورپسې موږ او تاسو راځو بلې مهمې موضوع ته چې مثانه ده. مثانه چې ده تقریبا یو څه اندازه ارتجاعي خاصیت لري چې اساسي دنده د ادرار ذخیره کول او خارجول دي. او موږ وایو دوی چې کوم اضافي مایعات چې دي د تنظیم کولو کې هم شي کوي مرسته کوي. دوی چې د زموږ د بدن د شمزي په اخرنی برخه کې چې لګن خاصره ده په دغه تش ځای کې چې لري قرار لري، او کوم اضافي مواد چې دي چې کله راز مثال په مثانه کې ووسه د دې کوم عضلي چې دي هغه د سیو جوړش لري چې په مثال د خپل نهایي حد ته ورسیږي په دغه وخت کې د دې عضلي کې کجل کیږي او فشار راوړل کیږي پر چې بیا د سفنکترونو لاري د ورپسې راځو. مره تاسو مخکې اول د نفرونو نوم یاد کړئ چې نفرونو چې دی په میډیلا کې اساسي دنده سرته رسوله. دوی چې دی مایکروسکوپي جوړښتونه دي او د خپل د پښتورګو جوړښتیز او اساسي واحد دي چې په دغه برخه کې چې دی د کم وینه چې دی اصلي فلټریشن چې دی په دغه برخه کې صورت نیسي، او کم اضافي مواد چې دی هغه د ادرار په ډول سره جوړیږي. او موږ وایو تقریبا پښتورګي چې دی هر پښتورګي چې دی په میلیونونو نفرونه لري چې رازو د دې جوړښت وایو. نفرونه چې دی هغه نفرون چې دی هغه موږ وایو دوه شبکې لري، چې لومړی شبکه چې د په پورتنی برخه کې وشته ډول رګونه سره نښتي ده، او همدارنګه بومن کپسول کې ځای لري دغه وشته ډول رګونه چې د دغه وشته ډول رګونه چې دی د بومن کپسول وروسته اوش ټیوب راځي چې دا وش چپ چې دی اخیرنی برخه یومانند جوړش سنت ور د وشته ډول رګونو په ډول سره دغه چې سیوی دی تاوره تاو سیوی دی را پیشل سیوی دی، چې موږ وایو په دغه برخه کې چې کیږي فلټریشن صورت نیسي. اکه اضافه مواد چې دی هغه چې کیږي ولګنچې یا دغه تپلوی څخه کیږي، او نور اړین مواد هم په کې ځینې چې فلټر کیږي هغه به چې کیږي بیرته د وین جریان ته داخليږي. اوس نو راځو موږ او تاسو ځان په دې پوکوو چې تشي بولې څه ډول جوړیږي. موږ او تاسو وایو کوم ناپاکه وینه چې د شریانونو له لارې د بدن د مختلفو اعضاو څخه و پښتورګي ته راځي هغه به نفرونونو ته ځان رسي. کله چې نفرونونو کې و به په مثال په میډیلا برخه کې نفرونونو کې و بهیږي دلته د لومړي شبکې ویش ډول رګونو له لارې د وین د پلازما په برخه کې شکیږي، چې کوم ځینې اضافي مواد ګټور مواد چې دي لکه مثال ځینې وخت دا کوم چې فلټر صورت ونیسي ځینې قندونه دي آیونونه دي امینو اسیدونه دي چې هغه د دویم شبکې چې موږ ویل د لومړي شبکې په شاوخوا را پیچل سوي دي بیرته د وینې و جریان ته داخليږي، یا د کوم وریدونه چې دي د دغه وریدونو د لارې بیرته چې کیږي د وینې جریان ته داخليږي، او کوم اضافي توکي فاضله توکي چې دي یوریا چې د دغه کوم اضافي مالګې چې دي هغه به چې دي د نفرونونو د چپ په واسطه په لګنچه کې چې کیږي خالي کیږي، په لویس کې چې کیږي خالي کیږي، چې د دغه لګنچې د لارې بیا موږ وایو دوی راځي و کومې برخې ته و مثانې برخې ته د اضافي توکي. ورپسې زه د تشو بولو دفع کول وایو. موږ وایو کوم لګنشه کې چې کوم اضافي مواد سره راټول شوي وه، خپل مثانه چې ده تقریبا د 200 څخه تر 300 لیټر پر مثال ملي لیټر پرې تشو بول خپل په ځان کې چې کوي ذخیره کوي، تر 800 پرې دغه مثانه چې ده د ذخیره کولو وړتیا لري، خو په هغه وخت کې بې څه کېږي د خوږېدو لامل هم کېدلی شي. او موږ وایو د دې کوم داخلي سفکټرونه چې دي هغه غیر ارادي توګه سرچشکیږي خلاصیږي، مګر بهرني سفنکټرونه چې دي هغه بې څه شي دي، ارادي دي غیر ارادي او ارادي موږ او تاسو پیژندلي وه چې غیر ارادي مثال زموږ په کنټرول کې ونه اوسي او ارادي چې زموږ او تاسو په کنټرول کې ووسي. اوس نو راځو موږ او تاسو ځینې ستونزې دي چې په پښتورګو کې رامنځته کېږي، هغه چې کوو په نوبت سره پیژنو. لومړی راځو د پښتورګو کاڼي وایم. د پښتورګو کاڼي څه ډول صورت نیسي؟ ډېری وخت چې دی د لګنچه چې دی په آخرنۍ برخه کې دغه کوم کلسیم دغه دی مګنیزیم دی، همدارنګه دا اضافي یوریک اسید چې دی، دا ځینې وخت کېدای سي په لګنچه کې چې سي په آخرنۍ برخه کې رسوب وکړي چې دا د کاڼو یا جبرو د رامنځته کېدو لامل کېږي. کله چې مثال پر دې نور مواد هم راځي هلته رسوب کوي دغه کاڼو د غټېدو لامل کېږي. ځینې وخت چې دی د تشو بول سره کچې ری کوچنی اوس تشو بول سره یو ځای چکیر خارجي چې کچیر د دوی غټو اوسې، ځینې وخت په حالی بینو کې بند راځي چې د حالی بینو د تخریش لامل کیږي او حتی د وینې بهیدنې لامل هم کېدلی سي. او کچیر مثال ډیر غټو اوسې هغوی نسي کولای چې د چسي د حالی بینو لاره خارج سي، نو بیا د هغه د پاره د جراحي عملیاتو یا نورو لارو څخه په استفاده باید د چسي لمنځه ولاړ سي. ورپسې راځو بل موضوع چې ده چې ډېره مهمه ده او په پښتورګو کې رامنځته کېږي، هغه موږ تاسو وایو چې نفریت. نفریت چې دی هغه یو د ډېری وخت د ستوني درد یا میکروبونو له امله چې کېږي رامنځته کېږي د انسان په بدن کې، چې دوی خپله د بکتریاو او دغه کوم بکتریا چې راځي هغه کېدای سي د پښتورګو دپاره ډېر زیانمن واوسي. او پښتورګي د ډېر سخت درد مثال تبي او په انسان کې د ډېرو نورو علایمو د ښکاره کېدو لامل کېدلی سي. او کله چې دغه کوم پښتورګي چې دی خپل فعالیت په سم ډول سره ساتونه رسي، زموږ د بدن نور اعضا او تلک زړه هم چې کې خپل تر اغیز لاندې، نو باید د دې لپاره ژر تر ژره درملنه وسی. که چیرې ژر تر ژره درملنه ونه سي کېدای سي چې د انسان د مړینې لامل هم وګرځيږي. ورپسې رازو موږ او تاسو د پښتورګو درملنې نیوې لارې وایو. موږ او تاسو وایو په پخوا وختو کې چې وو، کله چې به مثال یو څوک پوس و چې هغه د پښتورګي ډبرې لري، بیا به د هغه رقم پښتورګي سرې کولې او د هغه څخه به دا کوم ډبرې چې وي هغه به خارجول. مګر په اوس وختونو کې چې دی د الټراساوند په واسطه د کوم پښتورګي کې چې داخل کوم ډبرې دي هغه ماتیږي او وروسته بیا د ادرار د لارې هغه خارجېږي. او که چېرې مثال د ډبرې موږ وویل ډېر غټ اوس، بیا د هغه لپاره د جراحي عملیات څخه استفاده کوي. ورپسې راځو مصنوعي پښتورګي یا ډیالیز وایو. موږ وایو ځینې وخت چې دی پښتورګي چې دی هغه ځینې بې نظمیانې په کښې کې رامنځته کېږي، مثال د فاضله موادو زیاتوالی دی، د وینې مسمومیت دی، همدارنګه ځینې وخت د ځینو درملو په مقابل کې چې کوي حساسیت ښکاره کوي، په زیاته اندازه به د انټي بیوټیک په مقابل کې چې مثال په دې سره زموږ د وینې فشار چې دی هغه په یو مثال ناڅاپه ډول سره چې کېږي کښته راځي، چې دا چې دی د پښتورګو د پاره ډېر زیانمن کېدلی سي او حتی کېدای شي چې پښتورګي خپل د کاره ولویږي. چې په دې وخت کې باید موږ د ډېرو ژر عاجله کارو څخه مثال عاجله تداوي څخه استفاده وکړو. موږ وایو چې د هغه یوه لاره چې ده د وین د دیالیز د دسکا په وسیله موږ تصفیه کولی سو. دا څه ډول صورت نیسي؟ د دیالیز دسکا چې ده د سلفان په نامه یو تاو راتاو کاغذ نل څخه چې سوی دي تیروي، چې په دغه نلونو کې چې دي موږ وایو د مالګې محلول وجود لري، چې کله په دغه برخه کې کښېښول سي موږ وایو دوی چې دي دغه کوم اضافي مواد چې دي هغه دغو نلونو دیوالو ته ځي او هلته د مالګې په محلول کې تصفیه کیږي، چې دوی چې دی د وینې مثال عین د پښتورګي دنده سرته رسوي تر څو هغه کوم دغه چې دی نور غړي خپل تر تحصیل لاندې رانه ولیه، چې ده په څو وختو کې باید حتما چې سي مثال په هفته کې باید دوه واري حتما اجرا سي. ورپسې راځو د مصنوعي پښتورګو یا دیالیز وروسته د پښتورګو پیوند وایو، چې دا ډېر یو سخت عملیه ده چې ځینې وخت ډېر سخت کېدلی سي، ځکه مثال بل بدن ته چې د یو روغ کس پښتورګي بل ناروغ کس ته ور پیوند کېږي، کېدای سي د هغه په مخ مقابل کې عکس العملونه ښکاره کړي، مثال د هغه د وینې په مقابل کې عکس، د هغه لپاره باید ځینې پروسې باید اجرا سي تر څو د ډېرو ناروغیو څخه مخنیوی سوی اوسي. اوس موږ ستاسو نن ورځې موضوع په آخرني برخه کې راځو. پوښتنه ته لومړۍ پوښتنه د نفرون جوړښت واضح کړي، دویمه پوښتنه د پښتورګو جوړښت کې کومې برخې شاملې دي، او درېیمه پوښتنه د پښتورګو پیوند په کوم وخت کې ترسره کېږي. ستاسو ټولو توجه څخه نری نری مننه. ښه وخت ولرئ. د خدای په امان.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خدای دې وکړي چې ټوله جوړ اوسئ. شنو غلاست د لسم ټولګي وش په جمله واسطه نن موږ او تاسو راځو د ناروغي او وقایع کوم پاته موضوع چې وه هغه تر بحث لاندې نیسو او زده کوئ. تېر لوست کې موږ د کوم مایکرو ارګانیزمونه چې وه هغه مو پیژندل، د هغوی ځانونه او ګټې مو پیژندلې، او همدارنګه په دې هم پوه شولو چې ځینې چې دي ناروغي تولیدونکي یا هم پاتوجنز دي. نن ورځ راځو د ناروغي په مقابل کې زموږ په بدن کې چې کوم دفاعګانې دي هغوی زده کوو. زموږ ستاسو درس به د اووه دېرشمې صفحې څخه تر دوه پنځوسمې صفحې پورې دوام وکړي. لومړی راځو د دې د مخه چې دفاع وپېژنو، موږ تاسې ساري ناروغي او غیر ساري ناروغي پېژنو. غیر ساري ناروغي هغه دی چې د یو انسان څخه بل انسان ته نه انتقالېږي، یعنی دغه کوم ناروغي چې په کوم انسان کې پیدا شي یوازې د هغه سره د جلد په جلد تماس یا هم د خولې د ذراتو د لارې شي کېږي او بل انسان ته نه انتقالېږي. هغه لکه سرطانونه دي، د زړه ناروغي، د شکر ده، دا ټول هغه ناجوړیانې دي چې غیر ساري دي، یعنی سرایت یو انسان څخه بل انسان ته نه کوي. ورپسې راځو ساري ناروغي. ځینې داسې ناروغیانې دي چې هغه د یو انسان یو ناروغ کس څخه وروغ کس ته د مختلفو لارو له لارې انتقالېدلی سي. د هغه د جملې څخه ایدز ناروغي ده، ریزش دی، توبرکلوز دی، همدارنګه ډېر نورې ناجوړیانې دي چې هغه د جلد په جلد تماس له لارې، د وینې له لارې، د ځینو وسایلو له لارې، همدارنګه د ککړو جامو له لارې چې کېږي د یو انسان څخه د ناروغ انسان څخه وروغ انسان ته انتقالېږي. او په دې کې چې دی موږ مثال وایو ناروغي تولیدونکي پاتوجن میکروبونه دي چې هغه چې کېږي انتقالېږي، لکه ځینې وایرسونه دي، ځینې باکتریاوې، فنجي، پروتستا چې هغه چې کېږي انتقالېدلی سي. نو د دې د مخه چې موږ درملنې ته ارسو یا د کوم هغه ناروغي سره مخامخ سو، باید موږ مخکې له مخکې د هغه شیان دپاره وقایه وکړو. کوم شیان چې مثال موږ پوهېږو چې د دې له امله ناروغي رامنځته کېږي، لکه مثال خبر د کورونا وایرس چې دی، هغه موږ د جلد په جلد تماس سره، همدارنګه د خولې د ذراتو له لارې یو بل انسان ته چې کېږي انتقالېږي. نو د هغه دپاره وقایه دا ده چې باید همیشه موږ ماسک وکاروو او همدارنګه د جلد په جلد تماس څخه مخنیوی وکړو. ورپسې اوس نو راځو زموږ بدن دفاع وایي چې د انسان بدن چې دی د ناروغۍ په مقابل کې مختلف دفاعګانې لري، چې عمومي زموږ بدن دوه ډوله دفاع لري، چې یو غیر اختصاصي دفاع ده او بل اختصاصي دفاع ده. موږ او تاسې راځو لومړی غیر اختصاصي دفاع وایي. دغه دفاع چې ده مخکې د دې چې د کوم میکروب یا ناروغي چې د هغه زموږ د وینې په جریان کې داخل سي، دوی زموږ د بدن شي کوي ورته دفاعي سیستم په ډول سره دریږي او مخنیوی کوي. غیر اختصاصي دفاع چې ده هغه موږ وایو د پوستکي د لارې دفاع ده، چې مخکې له دې چې د کوم میکروب چې د هغه د وینې جریان ته لاره پیدا کړي، د پوستکي د لارې دوی چې کېږي مخنیوی کېږي. او دغه دفاع چې د دوی مثال یوازې یو ځانګړي میکروب په مقابل کې نه، چې مثال موږ وایو د یو میکروب په مقابل کې به پوستکي، د یو میکروب په مقابل کې به نه، دوی چې دی عمومي د ټولو میکروبونو د پاره چې د دفاع په ډول سره خپل دنده سرته رسي. راځو په غیر اختصاصي کې دفاع چې دی پوستکی شامل دی، مخاطر غشا شامل ده چې د میکروبونو د داخلېدو څخه مخنیوی کوي. تاسو دوی په مفصل ډول په تفصیل ډول سره پیژنو. لومړی راځو پوستکی. افتكري چې دوی د میکروبونو په مقابل کې لومړی دفاع په ډول سره خپل دنده سرته رسي. یعنی لومړنی دفاع چې د هغه څه ده پوستکی دی. موږ او ستاسو پر جول بالی دا کوم غوړ چې دی خوله عرق ده یا خوله عرق چې دی دا چې دی هغه مواد چې موږ پر جول باندې تیزابي خاصیت په ډول سره مختزه دی چې دی کله چې یو میکروب غوړ مداخله وکړي د دوغو په واسطه چې دی خپل په ځان کې کوم انزایمونه یا کوم تیزابي خاصیت لري د دوغو میکروبونو د مرکېدو لامل کیږي. او خپل چې د موږ وای د خوله چې د هغه خپل د لیزوزایم په نامه انزایم لري چې هغه د بکتریا چې کله غوړ حمله وکي دی په دغه وخت کې چې کوي د دوی سره مقابله کوي. لیزوزایم انزایم چې دی د دوی په منځورولو کې مهم رول لوبوي. دا غره کم زموږ جل چې دی موږ وايي د هوارو حجرو څخه جوړ شوی دی نو د هوار طبقو څخه زموږ جل جوړ شوی دی. نو دی چې کوي اجازه نور کوي چې کوم میکروب چې دی هغه د وینې جریان ته لار پیدا کړي. او زموږ اساسي د پوستکي پوستنی برخه چې ده هغه د مړو حجرو څخه جوړه ده. نو مړې حجرې چې کله میکروب په مړو حجرو باندې مشلي و ژوندۍ حجرو ته د لار پیدا کولو کې دوی د سختۍ سره مخامخ کیږي. او دا هم ویل کېږي چې کله چې نوي حجرې زی رامنځته کیږي ځوانې حجرې رامنځته کیږي پخوانۍ حجرې یا د مړې حجرې ایسته کیږي. کله چې مړې حجرې ایسته کیږي ورسره کوم میکروبونه چې پر نښتي هغه هم ورسره یو ځای جلا کیږي چې دا چې دی پوستکی زموږ د بدن لپاره یو د لویو دفاعګانو څخه دی چې زموږ د مثال د میکروب دی ته اجازه نور کوي چې چې زموږ د وینې په جریان کې داخل شي. عموما کله چې زموږ د جلد یو برخه پریسي هغه وخت میکروب چې کوي کوشش کوي دغه میکروب ځای ته ځان داخل کړي ځکه چې هغه جلد پریسوي او دی په اسانۍ سره کولی شي چې پر ځوانو حجرو باندې حمله وکړي او د وینې جریان ته داخل سه. نو په دا وخت کې خپل د وینې داخلي سیستمونه چې دي یا خپل لازموږ پوستکی چې دي هغه دغه ځای کې چې کیږي وینه مثال خټه کیږي. کله چې وینه په دغه ځای کې خټه سواله د میکروب داخلي دلو څخه مخه نیسي او دغه کم په دغه ځای کې د پاس په نامه جوړښت رم دغه کیږي چې په دې ځای کې هغه کم مړې حجرې چې دغه رقم کم جوړښتون چې هغه چې کیږي دته یو ځای کیږي ورسره میکروبونه هم یو ځای وجود لري. او د دې لپاره چې موږ دا رقم میکروب چې دی هغه زموږ ویني جریان تغیر نشي دا غځای د باید موږ هغه ځای پاک وساتو او د پاک بنداش په واسطه باندې کو. او په سیر ازو د پوستکي ورسته بل موضوع چې دا هغه مخاطی غشاده مخاطی غشاده چې دا هم د مثال موږ د رقم زموږ داخلي سیستمونه چې دی د هاضمي سیستم دی تنفسي تناسلي او اطراحي سیستمونه چې دی په دغه برخو کې قرار لري او د بکتریاو د نورو شاند مثال د زیانمنو شاند داخلي دو څخه مخنیوي کوي. د چې دی مخاطر شت چې د موکوس په نامه مخاطر شو کوي چې دا خپل چې دغه مواد چې دی لسجی او چسمناک جوړش لري خپل په ځان کې انزایمونه لري. کله چې بکتریا په دې باندې ونښتي دوی هغه چې کې خپل ځان د انزایمونه په واسطه مړکی. او موږ وایو د مثال په ډول زموږ په پزه کې چې دی دغه مخاط وجود لري چې کله بکتریا وي یا ځینې وایرسونه د پزه د لارې چې کې انتقالیږي دغه مخاط چې کې د هغه پر شاوخوا راتاویږي او دوی میډي چې په میده کې د تیز د میده د تیزاب په واسطه هغه لمنځزي. او ځینې د په پزه کې د سیلیا په نامه جوړښتون بڼو ته ورته جوړښتونه چې دي هغه د مکوس چې دي هغه ځای کې چې کوي سات په دغه کوي راټولوي او وروسته د هغه ځای څخه فلټر کوي باسي چې دا هم چې دي د مخاطر شاکي یو مهم رول لوبوي. نو مخاطر شات چې د هغه هم یو د لویو غیر اختصاصي دفاعګان څخه شمیرل کیږي. موږ وايي کله چې زموږ غیر اختصاصي دفاع مثال صورت ونیسي چې هغه په انسان کې ځینې دغه رامنځته کیږي عکس العملونه ښکاره کوي چې مثال د زخم په ځای کې التهاب رامنځته کیږي د بدن تودوخې درجه لوړه ځي همدارنګه ځانګړي پروټینونه په دغه وخت کې منځ ته راځي او د سپینو حجرو شمیر چې کیږي زیاتیږي. ورپسې راځو د بدن د ټپ په ځای کې التهاب وایو. ډېری وخت تاسو ټول به متوجه شئ چې کله چې تاسو د بدن یو برخه پریسي هغه ځای کې سوزش خارش رامنځته کیږي. هغه چې دی موږ وایو په هغه وخت کې د کمې زخمي حجرې چې دی د هغه څخه د هستامین په نامه یو ډول ماده څڅیږي چې دغه هستامین چې دی په دغه ځای کې د وینې جریان تیزي کله چې د وینې جریان ډیر سو په د سپینې حجرې رامنځته کیږي چې سپینې حجرې حجرې هغه ساحې ته زیاتو میکروبونو سره جنګیږي چې په دغه وخت کې په ټپ کې مثال سوروالی رامنځته کیږي، سوی رامنځته کیږي، همدارنګه خارش تر سره رامنځته کیږي. او لکه څنګه چې موږ وویل د پس په نامه ژیرنګه مایا په ټپ کې رامنځته کیږي چې په دغه کې هغه مړې سپینې حجرې یا هم د مرګ په حال کې سپینې حجرې او چې تخریب شوي اوسي، همدارنګه هغه میکروبونه چې له منځه تللي اوسي هغه په دغه ځای کې څه شي راټول شوي وي، مخلوط شوي چې د پس په نامه جوړښت یې جوړ کړي. ورپسې راځو د بدن د تودوخې درجه. زموږ نارمل اندازه درجه چې ده هغه 10 ده، خو کله چې د مثال یو زموږ په بدن کې د ناروغۍ په مقابل کې عکس العمل ښکاره کیږي او د هغو سره جنګیږي، زموږ د بدن د حرارت درجه لوړه ځي. چې کله د بدن د حرارت درجه لوړه ولاړ سي، بکتریاوې په هغه کې ژوندي نسبت کوي، یعنی بکتریاوې خپل وده سرته نسي رسولی. چې دا خپله چې دی موږ وایو د حرارت درجه چې ده هغه د سپینو کرویاتو یو ډول چې مایکروفاژونو په نامه سره یادیږي د هغه له امله رامنځته کیږي. کله چې دغه مایکروفاژونه د میکروبون سره مخامخ کیږي په هغه وخت کې یو ډول کیمیاوي مواد ترشح کوي چې دغه کیمیاوي مواد چې دي پر عصبي سیستم ته ځان رسوي او غوږ خبر ورکوي چې په هغه وخت یعنې عصبي سیستم تر مغز تر تاثیر لاندې راوځي چې په نتیجه کې د بدن تودوخه درجه لوړځي. د بدن د تودوخې درجه لوړوالی چې دی هغه مطلب د میکروبونو د له منځه وړلو کې مهم رول کچی خپل تر اندازې بیخي ډېر لوړ سي، هغه به د ځینو پروتینونو د له منځه تلو لامل کیږي او حتی د انسان د مرګ لامل هم کېدلی شي. ورپسې راځو پروتیني عکس العملونه پیژنو. پروتیني عکس العملونه کې موږ وایو زموږ په وینه کې چې دی خپله په طبیعي ډول سره ځینې پروتینونه وجود لري چې هغه د میکروبونو سره مبارزه کوي، د هغو سره جنګیږي. مثال په ډول د انټرفرین په نامه یو ډول پروتین دی، کله چې میکروبونه داخل سي، وایرس داخل سي، دوی تر حملې لاندې نیسي او په هغه وخت کې ترشح کیږي. چې دا انټرفیر چې دی هغه موږ وایو خپله دی اصلي دنده چې ده هغه د نورې حجرې د دغه وایرس له ننوتلو څخه خبروي او د وایرس پرزر باندې خاص ډول انزایمونه تولیدي. د پروتین وروسته راځو موږ او تاسې د وینې سپینې حجرې یا هم وایټ بلډ سیلز ډبلیو بی سي چې ورته وایي هغه پیژنو. وایټ بلډ سیلز چې دي هغه یو د مهمو دغه څخه دي چې زموږ په وینه کې وجود لري او دفاعي سیستم په ډول سره خپل دنده سرته رسي. دي چې دي مختلف ډولونه لري چې د هغه ډولونو څخه موږ او تاسې وایو نیتروفیلونه دي، مایکروفاژونه دي او لمفوسایټونه دي. چې هر یو چې دی خپل اساسي دنده سرته رسي او د میکروب سره مبارزه کوي. لومړی راځو نیتروفیلونه. نیتروفیلونه چې دی دا چې دی د وینې سپینو حجرې چې دی بیخي ډېر زیات اندازه، یعنی د سرو حجرو دوه چنده دي، په ډېر زیات اندازه وجود لري او دی چې دی خپل د ساتونکو په ډول سره دنده سرته رسي. کله چې وایرس یا میکروب داخليږي لومړی دغه چې هغه نیتروفیلونه دي چې د هغو په مقابل کې ورځي او د بدن ساتنه کوي او دوغو سره جنګیږي. کله چې دوی سره جنګیږي دوی خپل مثال خوري خپل داخلي نه باسي او ولته لمنځه وړي او په اخر کې خپل هم لمنځه ځي. پسې مایکروفاژونه دي. مایکروفاژونه چې دي هغه هم یو اساسي دنده سرته رسي. دې چې کله دغه سي میکروبونه داخل سي نو نیتروفیلونه ورځي د غوسه جنګیږي، مایکروفاژونه دغه ساحه د جنگ ساحه په پای کې پاکي. نیتروفیلونه موږ او تاسو وایو چې کله وایرس یا میکروب له منځه یوسي خپل هم له منځه، مایکروفاژونه زی هغه مرسي وایرس میکروبونه هم هم ورسره نیتروفیلونه هغه ساحه ورسره پاکي چې تر څو به چې سي هغه ساحه په اختن سي. ورپسې لمفوسایټونه دي. لمفوسایټونه چې دي هغه هم اساسي دنده سرته رسي. لمفوسایټونه چې دی هغه خپل په دوه ډوله دي، چې یو وی د ټي حجرې یا ټي لمفوسایټونه دي او بل د بي حجرې هم بي لمفوسایټونه دي. چې د ټي حجرې چې دی هغه پر میکروبونو باندې حمله کوي او هغه سره جنګیږي او د بي حجرې چې دی اساسي دنده یې د میکروبونو په نشه کول، یعنی دوی په نشه کوي او مایکروفاژونه زی پر هغه باندې هم دغه کوي. مثال هغوی پیژني او وروسته دغه کوم د ټي حجرې دي هغوی چې کوي دوی تر حملې لاندې نیسي او له منځه وړي، یعنی د بي حجرو اساسي دنده د میکروبونو په نشه کول او د هغو په مقابل کې خاص انزایمونه تولیدول دي. او خپل د ټي حجرې چې دی هغه عموما موږ وایو دوی چې دی د سرطان د حجرې په مقابل کې هم چې کوي د مدافع په ډول سره دي چې د سرطاني حجرې چې کله مسکیږي دوی له منځه وړي. دا زموږ اساسي د نن ورځې موضوع. په اخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه د غیر اختصاصي دفاع څه ډول یو دفاع ده؟ دویم سوال، د بدن د تودوخې د لوړېدلو لامل څه شی دی؟ دریم سوال، نیتروفیل، مایکروفاژ او لمفوسایټونه څه دنده سرته رسوي؟ ستاسې ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
د ازادي رادیو درسي ساعت په دې خبرونه کې تاسو ته لوم ټولګي تر 12 پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافیا او تاریخ مضمونونه او یوونه بل اونۍ د رواني روغتیا او افغان شدو د تاریخ مضمونونه خبريږي.
د دې خبرونه لاله تاسو کولای شئ خپل لونو ته هغه درسونه ورواوروي چې تر شپږم ټولګي پورته د خوندزیو د بندیدو لپاره ورڅخه پاتې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د شونځیز دکړي.